په افغانستان کې له غرمه مخکې لس بجې د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خبرونې ته موزه حمید مومن او زما تخنیکي همکار طاهر روشن هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اورئ چې د قندهار د دامان ولسوالۍ د امنی قومندان په یوه ځان وژونکي حمله کې وژل شوی. په دویمه نیمایي کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه بحث هم اورېدلی شئ. خو اوس خبرونه د سیمې او نړۍ د پیښو په اړه اورئ چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ غړي هیوادونه نن د پاکستان له سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستو په اړه غونډه کوي. له عراقه د امریکا روسي جنگي لوا کویته ووتله. که څه هم د امریکا د دفاع وزارت دا خبر لا نه تاییدوي، خو سیمه ییزو ټلویزیوني شبکو د ځواکونو د وتلو انځورونه خپاره کړي دي. په دې اړه تفصیلي معلومات به په نړیوالو خبرونو کې واورئ. خو اوس پام وکړئ، د افغانستان کورنیو خبرونو ده چې معصوم میوندې وړاندې کوي.
نن افغان دولت له انګریزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ یو نیم کالیز لمانځي. د افغانستان، پاکستان او روسیې مشران تر سیمه ییز سرمشریزې ناستې وروسته وایي چې ګډې اقتصادي پروژې به تعقیبوي. د کندهار چارواکي وایي چې یوې ځان وژونکې حملې د دامان ولسوالۍ امنیه قومندان او درې پولیس وژلي. افغان دولت نن له انګریزانو څخه د دغه هیواد د خپلواکۍ یو نیمه کالیزه لمانځي. د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې افغان دولت دغه جشن د تیرو کلونو په پرتله په مختصر مراسمو سره ولمانځي چې ولسمشر حمید کرزی به هم ورته وینا وکړي. له نن نه یو نیمه کال مخکې د 1908 کال د زمري د میاشتې په 28 نیټه افغانانو د شاه امان الله غازی په مشرۍ له انګریزانو څخه په رسمي توګه خپلواکي اعلان کړه. نن په کابل کې امنیتي تدابیر نیول شوي او په ټول هیواد عمومی رخصتی اعلان شوی. د افغانستان، پاکستان او روسیې مشران چې د یوې سیمه ییزې سرمشریزې لپاره راټول شوي وو موافقه وکړه چې ګډې اقتصادي پروژې به تعقیبوي. د سرمشریزې چې تاجکستان هم پکې ګډون و شامل وو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه. اعلامیه وایي د روسیې، پاکستان او تاجکستان د سوداګرو د هغې غونډې ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د انرژي او ترانسپورت په ګډون د زیربناو د بیا رغونې لپاره یې کړې. په اعلامیه کې ویل شوي چې لومړیتوب باید د سالنګ تونل چې د افغانستان شمال او جنوب نښلوي، په شمال کې د تیلو او ګازو پروژې، د څرې فابریکې، د مزار شریف برېښنا او په کابل کې د کور جوړولو فابریکې ته ورکول شي. د کندهار چارواکي وایي چې یوې ځان وژونکې حملې د دغه ولایت د دامان د ولسوالۍ د امنیه قومندان په ګډون څلور پولیس وژلي او د ملکي وګړو په ګډون لس نور کسان یې ټپي کړي دي. د دامان ولسوال سراج الحق ازادي راډیو ته وویل دغه ځان وژونکې حمله تېره شپه د ترنک پرته نږدې د امنیه قومندان غلام رسول د ګزمې پر موټر سوي. د ولسوال په وینا په دې برید کې د امنیه قومندان په ګډون څلور پولیس وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. خو د کندهار ولایت میرویس روغتون مسؤلین وایي چې دوی ته د چاودنې له ځایه 15 تنه ټپیان چې ملکي کسان دي هم ور وړل شوي دي. د ځان وژونکې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او ادعا کوي چې په دغه برید کې د امنیه قومندان په ګډون 14 پولیس وژلي. او د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان وژل سوی. د کونړ ولایت امنیه قومندان خلیل الله زاهی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د ماڼوګي ولسوالۍ د سندري په کلي کې سوي او د طالبانو د وژل سوي قومندان سید شاه د کورنۍ 15 غړي هم پکې ټپیان سوي او څلور وسلوال مخالفین یې له ځان سره بیولي. نړیوالو ځواکونو او وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان خبرنه مو هم دومره به رضوان مراد درته د سیمې او نړۍ تازه خبرنه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه نن د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د مرستو د زیاتولو په خاطر غونډه کوي. د متحده ایالاتو، پاکستان، بلجیم، کاناډا، ډنمارک د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون به د 6 هیوادونو استازي د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په غونډه کې ویناوې وکړي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په دغه غونډه کې له پاکستان څخه د خپل سفر په حق له معلومات وړاندې کړي او د 10 میلیونو سیلاب ځپلو خلکو بشري اړتیاوې په ګوته کړي. تیرونه ملګرو ملتونو د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د 460 میلیونو ډالرو د عاجل مرستې غوښتنه وکړه چې د چارواکو په وینا له دې جملې څخه تر اوسه پورې 45.5 میلیونه ډالر ترلاسه شوی دی. په پاکستان کې د دوامدارو ورښتونو له امله د غلطه سیلابونو لږ تر لږه 1400 کسان مړ کړي او میلیونونه نورې متاثره کړي دي. د امریکا د ځواکونو وروستۍ محاربوي لیوا له عراق څخه کویت ته وتلې ده. که څه هم چې تلویزیونونو کویت ته د دغه ځواکونو د وتلو تصاویر خپاره کړي دي، خو تر اوسه پورې د امریکا د دفاع وزارت دا نه ده تایید کړی. پینتاګون وایي په عراق کې د متحده ایالاتو د محاربوي ځواکونو ماموریت به له پروګرام سره سم د روانې جولای میاشتې په پای کې ختم شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین فلیپ کرولی ویل په عراق کې د متحده ایالاتو ماموریت له پای څخه ډیر لرې دی، خو د نوموړي په وینا دا ماموریت به زیاتره پر ملکی چارو متمرکزوي. پاینې حل کې پیراق کې د امریکا سفیر کریستوفر هیل چې د کار موده په ختمېدو ده په واشنگتن کې د متحده ایالاتو د سولې په انسټیټیوټ کې ویل
The security situation, which is very difficult and one that
دوی د عراق امنیتي وضعیت چې ستونزمن دی او په پوره توګه به د قناعت وړ هم نه وي د ښکېدو په لور روان دی. د عراق ځواکونه د دې جوګه دي چې امنیتي ستونزو ته ځواب وایي. هغوی به ستونزې او خطاګانې هم ولري لکه چې موږ درلودې. عراقي ځواکونه به هم هغه شان له خپلو خطاګانو څخه درس واخلي څرنګه چې موږ له مشکلاتو ووتو. زه فکر کوم په امنیتي وضعیت کې به په دوامداره توګه پرمختګ وشي. د امریکا 50,000 سرتیری به د اګست له 1 نیټې وروسته هم په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو محاربوي ماموریت پای ته رسیږي. د امریکا 50,000 سرتیری به د اګست له 1 نیټې وروسته چې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو محاربوي ماموریت پای ته رسیږي د عراقي قواو د روزنې لپاره په دغه هیواد کې پاتې وي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. راپورونه وایي چې د برتانیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د دغه هیواد لپاره د ایران له استازي سره کتنه کړې ده او له هغه سره د زنا په جرم په سنگسار د محکومې سکینه محمدي اشتیانی د قضیې په باب خبرې کړې دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي مرستیال وزیر الستایر بورت د ایران له سفیر رسول محیدین سره لیدلی او له نوموړي سره د سکینې د قضیې او د ایران د اقلیت بهایی ټولنې د وو زندانیانو د محاکمې په اړه غږېدلی دی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت دا نه دي ویلي چې کتنه چیرته ترسره شوې او اهدا چې د دغو قضیو پاړه د ایران سفیر احضار کړي او کڅنګه. د امریکا د متحده ایالاتو د داخلي امنیت اداروي په 2009 میلادي کال کې له دغه هیواد څخه شاوخوا 400,000 کسان وستل شوې دي. د دغه ادارې د رپورت لمخې د دغو کسانو له جملې څخه 25 په سلو کې مجرمان وو. د امریکا د داخلي امنیت اداروي په مجموعي ډول 3,093,000 کسان له دغه هیواد نه وستل شوي چې 2,70,000 په سلو کې د مکسیکو اتبا دي. په وستل شوو کې 1,08,000 مجرمان شامل دي. دا مهال په متحده ایالاتو کې شاوخوا 1,00,000 مهاجر چې اسناد لری مشتی دا اتر دې محل له ازادي رادیو څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
تاسو د ازادي رادیو اورئ. د روسیې د سوچی خار په سرمشري زکه د شامل هیوادونو مشرانو له افغانستان سره د تروریزم په خلاف پر روانه مبارزه او بیا رغونه کې د پراخ عمر سوجمنه وکړه. د قندهار د دامن ولسوالۍ د امنیت قومندان په وزن وژن کې حمله کې وشل شوې. له سیمې په دې اړه تفصیلي رپورت درکو. په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د برتانیې له استعماره د خپلواکۍ د ګټلو یو نوې مکلیزه لمانځل کېږي، یو افغان لیکوال ښاغلی مبارز د خپلواکۍ د کره نیټې د معلومولو غوښتنه کړې. دی وایي
په دې 28 کې طاق ظفر د پغمان جوړ شوی دی او په هغه کې د افغانستان د استقلال د محصل یعنی اعلیحضرت امان الله خان په نوم صفتونه حک شوی دی.
په دې اړه له نوموړي سره مرکه هم په روانه خپرونه کې شامله ده. په افغانستان کې د مرستندویه ټولنو او روغتیايي کارکوونکو له سره ډول ستونزو سره مخامخ دي.
په تېرو اوو میاشتو کې د عامې روغتیا وزارت کارکوونکو د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ځینو پیښو له امله خپل کلک ژوند له لاسه ورکړی دی. پاتې دې نه وي چې د مړینو سربېره په ځینو ولایتونو کې لکه کندهار او فاریاب کې زموږ روغتیايي کارکوونکي تشتول شوي دي.
دا به په یو تفصیلي مطلب کې واورئ. کا وخت زنه نور رپورټونه او د خبرونه په دویم نیمای کې اونیز بحث لرو چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته ځانګړې شوې ده. او دا هم د روان خبرونه لمړی موضوع د افغانستان، روسیې، پاکستان او تاجکستان مشرانو پرون د روسیې په تفریحي ښار سوچي کې په خپل کې غونډه وکړه. روسیې، پاکستان او تاجکستان چې د افغانستان مهم ګاونډیان دي، د امنیت، تروریزم سره د مبارزې او په اقتصادي ډګر کې له افغانستان سره د پراخو مرستو ژمنه وکړه. فرانس پرس خبری اجانس په دې اړه راپور خپور کړی چې مهمې برخې رضوان مراد اوروي.
د روسیې او پاکستان ولسمشرانو ژمنه کړې ده چې د سخت دریځو وسلوالو پر وړاندې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي او د افغانستان او سیمې د اقتصادي وضعیت د ښه کولو په خاطر به هر اړخیزه همکاري وکړي. دیمیتری مدویدیف او آصف علي زرداری دا څرګندونې د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې له افغان ولسمشر حامد کرزي او د نوموړي له تاجک سیال امام علي رحمان سره له څلور اړخیزې غونډې وروسته وکړې. دا سر مشریزی په اعلامیه کې راغلی دی چې روسیا، پاکستان او تاجکستان به د افغانستان د زیربناو په بیا رغونه کې مرسته کوي او د انرژي او ترانسپورت په برخه کې به هم افغان دولت سره لازمه همکاري کوي. د اعلامیه پر اساس د بیا رغونه په برخه کې به د غدری وړه هیوادونه د سالنګ تونل ته چې د افغانستان شمال او جنوب سره نښلوي لومړیتوب ورکړي او د تیلو، ګازو په پروژو او په مزار شریف کې د برېښنا د تولید دیو مرکز په جوړولو کې به هم لازمه همکاري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافاروف خبریالانو ته وویل چې څلور واړو مشرانو په دې موافقه کړې چې اقتصادي پرمختګ د موجوده ټولو ستونزو د حل اساسي لاره ده. د روسیې جمهور رئیس افغان ولسمشر حامد کرزي ته ویلي چې مسکو به د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې له کابل سره بشپړه همکاري وکړي. د فرانسې خبری اژانس پوینا د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي دي چې د سیمه هیوادونه باید په ګډه د موجوده ستونزو پر وړاندې کار وکړي او باید چې د افغانستان له خلکو سره د سولې او بیا رغونې په برخه کې لازمه همکاري وکړي. روسیه په ډاګه کړی ده چې افغانستان ته خپل ځواکونه وانستوي، خو د پخوانی شوروي اتحاد د نورو جمهوریتونو په شانې ناټو ته له خپل قلمرو لارې افغانستان ته د لوجستیکي موادو د انتقال اجازه ورکړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي په دې غونډه کې له افغانستان سره د روسیې لخوا د هلیکوپترو د مرستې په اړه هم خبرې وشوې. سرګی لافاروف ویل هیواد به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د کورنیو چارو له وزارت سره هم د سپکو وسلو او مهماتو مرسته وکړي. هغه ویلي روسیه په افغانستان کې د نظم او قانون د زیربناو په بیا رغونه کې پراخو مرستو ته چمتو ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په قندهار کې یو ځانوژن کې حمله د دغه ولایت د دامن د ولسوالۍ د امنیت قومندان په ګډون سوار لسوتنو ته مرګ جوړه اړولې ده. دغه ځانوژن کې حمله تیر مازیګر شپږ دې بجه هغه محل وشو چې امنیت قومندان غلام رسول د خپل پولیسو سره د غزمې په حال کې وو. د پیښو مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده او ادعا کوي چې په دغه برید کې امنیت قومندان د اتلسو پولیسو سره وشل ده. د قندهار څخه د ازادي راډیو خبريال محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
د کندهار د دامن ولسوالۍ امنیت قومندان غلام رسول د خپل درو ملګر سره په ویزان وجون کې حمله کې ووجل سو. د دامن ولسوالۍ ولسوال سراج الحق ازادي رادیو ته ویل چې ځان وجون کې چې په وی کور لا ډول موټر کې ناسو هغه محالې ځان ته چاودنه ورکړه. کله چې د ولسوالۍ امنیت قومندان غلام رسول د کندهار وایي د ګرته نږدې د ترنک د پل سره د غزمې په حال کې وو. د ولسوال په خبره په دغه چاودنه کې د امنیت قومندان 15 تن نور ساتونکو هم ټپيان سوي دي.
مازدیګر ورګزما وتلی و چې توصل چې انچاري حمله سره د پرکمندان په شهادت رسېدلې دي. د درو ملګرو نور سره
بل خو د کندهار د میرویس روغتون د جرایي څانګې مسولین وایي چې دوی ته دغه پیښه څخه څلور مړي او لس تنه ټپیان وروړل سوي. د یادو چارواکو په خبره په ټپیانو کې 15 تنه پولیس او 15 عام وګړي دي. د تل په څیر د دې برید مسولیت د دولت وسلوالو مخالفینو په غاړه اخیستی او ادعا کوي چې په دغه ځان وژون کې حمله کیې امنیت قومندان د خپلو اتلسو ساتونکو سره وژلې دي، خو د کندهار امنیتي چارواکي دغه ادعا ردوي. د یادولو وړ ده چې څو ورځې وړاندې د کندهار د ډن ولسوالۍ پر ولسوال هم یو ځان وژون کې حمله سوې وه. په دغه پیښه کې ولسوال ته کوم زیان نه و رسېدلی، خو شپږ تنه ماشومان یې وژلي وو. محمد صادق رښتینی، ازادي رادیو، کندهار.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
ټاکل شوې ده چې افغان دولت نن له برېټانیا څخه د خپلواکۍ د ترلاسه کولو یو نوې مکلیزه ولمانځي. په دې اړه د جوړیدونکو مراسمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر هم په پام کې نیول شوي دي. د روسي معلوماتو له مخې افغان دولت په پام کې لري چې دا ځلې دا مراسم په محدوده توګه ولمانځي. ما هم دا څو شېبې مخکې د خپل خبریال اجمل تورمان سره په ټلیفون خبرې وکړې او په دې اړه مې ورڅخه روسي جزئیات وپوښتل. تورمن صاحب، ټاکل شوی ده چې افغان دولت نن په کابل کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د هیواد د خپلواکۍ د یو نوې مکلیز مراسم لمانځي. په دې اړه باندې روسي تدابیر څه دي؟
بله، مننه مامن صاحب، تاسو د ازادۍ راډیو ته سلام وړاندې کولو سره په کابل کې دغه ورځ د لمانځلو لپاره خاص امنیتي تدابیر شوي دي. د امنیتي ځواکونه د سړک په بیلابیلو غاړو ولاړ دي او خاص امنیتي تدابیر یې ټینګ کړي دي. د دې لپاره چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ د هیواد د خپلواکۍ د ورځې یو نوی مکلیزه ولمانځل شي.
تورمن صاحب، که تاسو دا معلومات راته راکړئ چې دولت دا ځلې څه ډول مراسم په پام کې نیولی دي؟ تاسو اشاره وکړه چې پخوا به دا په پراخه کچه باندې لمانځل کېدل، خو دا ځل کې دا وایي چې د نن لپاره افغان حکومت څه ډول مراسم په پام کې نیولی دي؟
بله مومن صاحب، داسې معلومیږي چې افغان حکومت دا ځل یوازې پوځي پورې وایه پوځي رژیم تیروي او په دغسې پوځي مراسمو په ترڅ کې به دغه مراسم لمانځي. داسې ول په نورو جشنونو کې چې عام خلکو برخه اخیسته پکې، ځکه چې دا د افغانستان د خلکو د خپلواکۍ جشن دی نو د هغوی ونډه پکې ډېره وه. خو سږ کال داسې معلومیږي چې یوازې دغه مراسم پوځي یا پوځي رژیم ته ځانګړي شوي دي او امنیتي ځواکونه به د هغه د جشن مراسم چې دي دوی د خوانه به ترسره کېږي. دوی به رژیزي او دغشان کېدی شي چې او دغشان ویل کېږي چې د ګلو ګېډۍ پکې ښودل کېږي یادګاري سیرې ته د استقلال یا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت چې دلته به د ګلو ګېډۍ ښودل کېږي.
تورمن صاحب، تاسو وویل چې پوځي پرېډ به کېږي. پخوا به تل پوځي پرېډ چې د جشن د مراسمو لپاره ترسره کېدل هغه به د چمن حضوري په سیمه کې وو. دا ځل د پوځي پرېډ په کوم ځای کې پام کې نیول شوی دی؟
کل دغه پوځي پلیټ په د افغانستان د دفاع وزارت په انګړ کې دننه ټاکل شوی دی جوړ شي او ترسره شي.
ډېر زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمانو چې د خپلواکۍ د نوې کلیزې د جشن د مراسمو په اړه د افغان دولت د تدابیرو په اړه معلومات راکول. بل ورتا د خپلواکۍ د یو نوې مکلیزې د منځلو په درشل کې افغان لیکوال او سیړونکو عبدالحمید مبارز د افغانستان د تاتو کلتور وزارت او د افغانستان د علومو اکاډمۍ څخه غوښتل چې د خپلواکۍ د ورځې کره نیټه د معلومه کړي. ښاغلی مبارز دغه غوښتنه په خپل یوې نوې خپرې شوې مقاله کې کړې. په دې اړه زموږ خبریال اجمل تورمان له ښاغلی مبارز سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راګرځو.
خغل مبارز، اوس تاسی و مقاله خبره شوې ده او په دغه مقاله کې تاسی د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او دغه شان د علومو اکاډمۍ څخه غوښتي چې د هیواد د خپلواکۍ د ورځې دقیقه نیټه معلومه کړي. د دغه خبر نه ستاسی هدف څه دی؟
حقیقي نیټه خو ټولو ته معلومه ده، ځکه چې هغه څلورویشتم د فروری چې دی په هماغه ورځو چې حضرت امان الله خان د مراد خانی په میدان کې باغ سپور راغی او یو روس سمچیرم مکمر کې درلود، هلته دی د افغانستان داخلي او خارجي استقلال اعلان وکړ. او دغه تاریخ زمونږ د استقلال د اعلان تاریخ ده.
کله چې دغه د 1919 د فبروري 24مه نیټه د هیواد د خپلواکۍ ورځ ده، نو د زمري د میاشتې 23مه نیټه بیا ولې د خپلواکۍ د ورځ پر لمانځل کیږي؟
په هغه وخت چې زه ډېر ځوان وم، په هغه وخت کې د استقلال جشن د وو ورځو لپاره تحلیل کېده. جشن د جوزا په شپږم شروع کېده او شپږ ورځې دوام درلود. بیا چې اقلیم د جوزا خنه وو او بارانونه په دې میاشت کې ډیر وو، نو هغوی د تحلیل لپاره د دسمبلی میاش و تاکت سی دلملی دسمبلی نتر و هم دسمبلی پا کابل که جشن و او پا طول مملکت که جشن استقبال کرد. زه بیستاش ده اسد یوازی پا دی بیستاش ده اسد که تاق زفر ده پغمان جور شویده او پا هغه که ده افغانستان ده استقلال ده محسل یعنی علا حضرت امان الله خان پا نم صفتون حق شویده.
او صد ده جوزا پشپگه منیتا چه خبر شوی؟
و بیشتم دیمی نادرخان و رسید تل ده اتا بیشتم دیمی افغانی اسکر تل اشغال وکر او انگریزان ده تل نه او بود او فرار وکر اتا بیشتم دیمی ده افغانستان پیرق ده انگریزانو به نظامی قشلقی و رپید.
تا سوئی چی باید در خپلواکی ورځم دغه د فبروری په 30 نیټه ولمنځل شي.
مونږ باید 24 د فبروری باید د استقلال د ورځ پایس اعلان وکړو. د چې کله دوی استقلال کوي او جشنونه اخلي هغه بیل کار دي.
تاسو مخکې وویل چې د فبروری 30 نیټه د ایواد خپلواکی ورځ ده، نو دغه چې د چانه پټه هم نه ده پاتې، ولې د معلومړی نام دغه ورځ د خپلواکی د ورځ په نوم نه لمانځل کېدل چې دغه د جوزا شپه کې لمانځل کېدل؟
متاسفانه هغه وخت چې د اعلیحضرت امان الله خان نظام نسکور شو او وروسته د حبیب الله د کدامن نه نامیاشت پا دی مملکت که پادشاه و روس علاقه نادرخان پادشاهی ونیور. نو دی نادرخان او دی زهرشاه پا زمانه که چا دا صلاحیت ندرلود چی دی استقلال دی محصل نومم وقت اگه وقت دیر دا مشکنه کار و اوست نوبت رسیده دلی دی مونگ ویلی شو چی امان الله خان محصل دی استقلال دی، مونگ ویلی شو چی نادرخان او نور دوی قماندانان دی استقلال پا جبه که و او مدام ویلی شو که معرک د استقلال او د استقلال د مفکوره په نشر که محمود طرزی لوی نقش درلود چه باید دی هم ویر نشی.
افغان لیکوال او څېړونکی عبدالحمید مبارز چې د خپلواکۍ د ترلاسه کولو د کره نیټې د معلومولو لپاره د خپلې غوښتنې په اړه خبرې کولې.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
وسم په افغانستان کې د مرستندوی کارکونکو او روغتیایي کارکونکو په وړاندې امنیتي ستونزې د دیونی په خپل تفصیلي رپورت کې درته په افغانستان کې د خیریه موسسو او روغتیایي کارکونکو په وړاندې موجوده امنیتي ستونزې څېړلې دي. دا رپورت په کابل کې د ازادي راډیو خبریال مجاهد جواد چمتو کړی دی.
په افغانستان کې کله یوې خوا د ملکي وګړو د زیاتې مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې وجود لري، له بلې خوا د ځینو خیریه موسسو او حتی د بشري او روغتیایي برخو کارکوونکي هم له ډول ډول ګواښونو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د دفتر ځینې کارکوونکي هم چې د اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې له اړو خلکو سره بشري مرستې کوي، د وروستیو ناامنیو له امله یا وژل شوي یا ټپي شوي او یا هم برمته شوي دي. په کابل کې د اکبر د موسسې مرستیال محمد هاشم معیار یوازې د خیریه موسسو د وژل شویو کارکوونکو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
تر اوسه پورې د نادولتي موسسو د شروع د جنوري نه او تر د ننه پورې 14 کسه وژل شوي دي چې زیاترین یې تېر هفته وو. په 2009 کال کې 22 کسه وژل شوي وو. دوه ډول هغه لرو که نه چې د وژنې یو هغه دي چې د دولت سره په جنګ کې دي د قدرت په سر باندې، او بل د هغه د خانم وژل شوي د غلو له خانه د هغوی د خانم وژل شوي. مګر همدا تفکیک سره کوم چا خو ولې زیاترین یې همدا مخالفین د دولت له خانه وژل شوي دي.
دا یوازې د خیریه موسسو کارکوونکي نه بلکې حتی روغتیایي کارکوونکي هم له دغو امنیتي تهدیدونو څخه بچ پاتې نه دي. تاسو به اوریدلی وي چې په دې وروستیو کې د بهرنیو روغتیا پوهانو یوه 8 کسیزه ډله چې له نورستان څخه و بدخشان ته په لاره روانه وه ټوله وژل شوې ده. په دې روغتیایي ډله کې داسې بهرني ډاکټران هم وو چې په افغانستان کې د تیرو دریو لسیزو پر مهال د افغانانو درملنه کړې وه او لا هم دغه سپېڅلې دنده یې پر مخ وړه، خو غږ یې ورته په ستوني کې خفه کړی شو. دا چې د دوی په وژل کېدو سره به د آی ای ایم د موسسې فعالیتونو له خنډونو سره مخ شي او که څنګه، په دې اړه د دغې موسسې مشر ډریک آر فرانس داسې وایي.
دا یوای زمون د نور په نوم د سترګو روغتیاي ټیم به ضرور اغزمن شي چې دوه نړیوال کارکونکو له لاس ورکړل تام چې د ټیم مشر وو په افغانستان کې د سترګې د روغتیا په برخه کې د لاسترارونو ترڅنګ یو د پام وړ ځواک وو د هغه ځای به خالی پاتې شي آی ای ایم له افغانستانه د وتلو په فکر کې نه ده زمونږ موسسه له څلورو لسیزو ډیر د افغانستان خلکو ته کار کړی مونږ په یاد لرو چې په پخوا وختونو کې له اوس نه په افغانستان کې ډیرې نامنې وې
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د بهرنیو روغتیایي ډاکټرانو ترڅنګ خپل افغان روغتیایي کارکوونکي هم خوندي نه دي د عامې روغتیا د وزارت سرپرست سوریا دلیل په دې اړه وایي
په تېرو اوو میاشتو کې د عامې روغتیا وزارت کارکوونکو د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ځینو پیښو له امله خپل کار ژوند له لاسه ورکړی دی پاتې دی نه وي چې د مړینو سربېره په ځینو ولایتونو کې لکه کندهار او فاریاب کې زموږ روغتیایي کارکوونکي تشتول شوي دي چې د قومي مشرانو د منځګړیتوب له لارې بیا وروسته خوشي شوي دي همدارنګه په تېرو نهو کلونو کې څه د پاسه څلوېښتو تنو روغتیایي کارکوونکو د دندو سرته رسولو پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړی دی
که د روغتیایي کارکوونکو چې د دوست او دښمن دواړو یو خل درملنه کوي او یا نورو داسې کسانو چې له اړو او غریبو خلکو سره بشري مرستې کوي په وړاندې یې دغه ډول ګواښونه همداسې دوام ومومي نو څوک به متضرره شي او تاوان به یې چاته وي په دې اړه د کابل د څو تنو اوسیدونکو نظر اورو
زما نوم نجیب الله ارزان قیامت اوسیدونکی یم ډاکټر چې وژل کیږي یا د یو ان یا د کوم دغه چې کومکي موسو هغه څو توی کارکوونکي وژل کیږي دا غټ تاوان موږ خپل افغانان د ځکه جګه دلته راځي او موږ افغانان سره کومک کوي
د بلځه ما د جلال آباد سودین کې چې ډاکټر خو موږ د پاره ډیر خښ دی پرون مری شو یم ورو غل خپل غم مو کړه ډاکټر د خوانه او کله مایسی دا کیږي مایسی دیم دا ولا شنه شو دغه کوله په دې چې کومک دې موږ سه کوي خدای کومک دې را روان دی
کمیسر ګردی غوس یاره ورور بیا در نه غده یو چرګوله بیا ځای چې لال شي موږ په خپه تو خو نه نه کوي
کارپوهان وایي د بشري کارکوونکو امنیت او ساتنه نه یوازې د حکومت دنده ده بلکې عام افغانان هم باید د دوی په ساتنه کې له زړه مرسته وکړي ځکه که احیانا دوی خپل مرستې او فعالیتونه ودروي نو بیا هم د افغانانو هغه غریبه او بې وسو خلکو ته به سخت زیان ورسیږي او ډیر داسې ناروغانو خلک په خپل ژوند له لاسه ورکړي چې د دوی په یوې نسخې درملو او یا اړینو خوراکي او یا غیر خوراکي موادو باندې ژوندي پاتې کیدای شي په دې اړه د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر ازادي راډیو ته داسې وویل
حق حیات یک از حقوق ابتدایی انسان هاست که ما باید در مراد بکنیم.
دشمن حق ده انسانان را لمرنه حقونو تخده چون مگی باید مراد کلو او ورتدرانه وی بشی. مکتول حق باشنه چه بغیر عدلانه توگه او یا لکوم محکم پرتا کیگی غندویه. در دکتران و دوروسته دل چه باشل شوی دوی هم لکوم محکم پرتا باشل شویدی.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت بیا وایي چې روغتیایي کارکوونکي او یا د خیریه موسسو کارکوونکي خپل سفرونه له دوی سره هماهنګ کړي نو دا به د دوی له خوندیتوب سره زیاته مرسته وکړي د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هم په وار وار په هیواد کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله په سختو ټکو غندلې ده او تل یې ویلي دي چې د خیریه موسسو او د روغتیایي کارکوونکو او روغتیایي مرکزونو ساتل د حکومت ترڅنګ د عامو افغانانو له مسؤلیتونو څخه دي
ورونو عزیزانو خویندو زموږ ډاکټران چې دان کیږي مطمئنه اوسېږي دا د افغان پلاس نشی دیر داد افغانستان ده خارجی دشمن پلاس شی دیر که ده معاشا ده توپک چه افغانه کشه کاج یا فرقی لاز ده دی خو توپک پویسیه تشویق توتیه طرح ده خارجی ده ده خاطر چه افغانان هر ورز را دی او را توایی چه ریساب کلینیک راک مکتب راک نو بس موږ د وطن خلک چې کلینیک او مکتب غواړي سوځي نه ساتي ولی وظیفه ماست مردم افغانستان که کلینیک خود نگاه کنیم مکتب خود نگاه کنیم خانه خود نگاه کنیم با رزو کسی بر ما چیز کردن نمید
په افغانستان کې د بشري مرستو د برخې د کارکوونکو د امنیت په اړه اندېښنه په داسې حال کې راپورته شوې ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او ملګرو ملتونو دواړو په خپلو وروستیو جلا راپورونو کې په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده ځکه په دغو راپورونو کې راغلي دي چې سږ کال د تیر کال په پرتله زیات ملکي وګړي وژل شوي دي چې ډېری یې د مخالفینو په لاس وژل شوي دي که څه هم د دولت مخالفینو دغه راپورونه ناسم بللي او د ملکي وګړو د شمېر په برخه کې د ژورو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل
مخکمه په خبرونه کې تاسو ته وویل چې افغان دولت په پام کې لري چې د برتانیې له استعماره د افغانستان د خپلواکۍ د ترلاسه کولو یو نوې مکلیزه ولمانځي همدا شپه د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن را سره د ټلیفون په لیکه ده تورمن صاحب دا وایي چې بل اخر د مراسم شروع شوي که څنګه
بل مومن صاحب تاسو د ازادۍ راډیو سره سلام ته وړاندې کول سره مرسته تر اوسه پورې په رسمي ډول نه دي شروع شوي خو ټاکل شوي چې په څو شېبو کې شروع شي ویل کېږي چې ولسمشر به راشي او دلته به د دفاع وزارت د تشریفاتو ختم معاینه کړي او وروسته د هغې به د ګلو ګېډۍ د خپلواکۍ د څلي مخې ته کېږدي البته باید ووایم چې دلته اوس مخکې د مراسم پیل شي ګڼ شمېر بهرني مېلمانه هم رسېدلي د افغان دولت د کابینې غړي هم دلته شته دی او ظلمن د ملي شورا غړي هم دلته راغلي او ټاکل شوي چې په څو شېبو کې دغه مراسم پیل شي.
ډېره زیاته مننه اجمل تورمانو چې د جشن د نننیو مراسمو په اړه معلومات راکول. البته په راتلونکو خپرونو کې به خپلو اوریدونکو ته په دې اړه نور معلومات